بودین برنامه یک ساعته پشتو را تقدیمتان میکند.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونه وایي افغانستان د روان 2023 کال په 11 میاشتو کې څه باندې 1,600,000,000 ډالر صادرات درلودل. د دې خونې د مشرتابه پلاوي غړي خانجان الکوزي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ارقام د دوی دفتر ثبت کړي دي.
ارقام چې زمونږ سره دقیق موجود دي د اتاق تجارت او سرمایه‌گذاری سره په 2023 کال په دغه یولسو میاشتو کې تقریبا په ارزښت د 1,600,000,000 ډالر صادرات شوي دي د افغانستان څخه نورو ملکونو ته.
ښاغلی الکوزای زیاتوي چې د تیر کال صادرات هم تقریبا همدومره وو، خو د هغه په وینا د هیواد صادرات د جمهوریت د مهال پرتله دوه برابره زیات شوي دي. د طالبانو د حکومت چارواکو هم پرون د صادراتو ورته شمیرې او احصایې له رسنیو سره شریکې کړې دي. په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لویې کمیشنرۍ یو ان سی آر مشر وایي دوی تل دغه هیواد ته د یو بیړني حالت په سترګې ګوري. لیوناردو زولو دا څرګندونې پرون له بروکسل څخه د لیدنې پر مهال وکړې. د بلجیم ایو ابزرور خبری سایټ د راپور له مخې ښاغلي زولو پر افغانستان د طالبانو واکمنېدو ته د اشاره په ترڅ کې وویل افغانستان چې د بشري حقوقو د ناوړه وضعیت له کبله د انزوا خواته تللی د 2020 کال د اګست میاشتې له بیړني وضعیت څخه نه دی راوتلی. یو ان سی آر اوس مهال له هغو افغان کډوالو سره د مرستې په بیړنۍ چاره بوخت دی چې د پاکستان د حکومت د پریکړې په اساس د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د ژمي په درشل کې هیواد ته راستنیږي. د طالبانو د حکومت د معلوماتو له مخې پرون دوشنبه هم 411 کورنۍ افغانستان ته راستنې شوې چې په دې ډله کې 234 کورنۍ پر تورخم او 118 نورې په سپین بولدک افغانستان ته را اخراج شوې دي. په بامیان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د ښځو لپاره ځانګړی سوداګریز تفریحي او فرهنګي مرکز یې پرانیستی دی. د بامیان د والی مطبوعاتي دفتر پرون ته یو خبر پاڼه کې ویل دا مرکز د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمیشنرۍ یو ان سی آر په مالی لګښت مرکز ته نږدې د عیسا خان دښتې په نوم سیمه کې جوړ شوی. خبر پاڼه زیاتوي چې دا مرکز د فامیلی بڼ په نوم یادیږي او د حرفوي زده کړو یوه څانګه، هټۍ، رستورانت، یو لوی سالون، شنه ساحه او تفریحي پارک لري. په بامیان کې د ښځو لپاره د داسې یو مرکز د جوړېدو خبر داسې مهال ورکول کیږي چې په دې وروستیو کې په دې ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ادارې د امر پر اساس د باندې امیر د ملي ساحې په ګډون ټولو پارکونو او تفریح ځایونو ته د ښځو پر ورتګ بندیز لګېدلی دی. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. یو شمیر فعالانو او سیاستوالو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین نیول کېدو ته غبرګونونه ښودلي دي. د همدې غورځنګ فعال او سیاستوال علي وزیر پر خپله اکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي زندان او بریدونه په بددوی زغم نه یوازې دا چې کم نه کړي بلکې زیات او پوخ به یې کړي. د ښځو د تعلیم او حقونو فعالې او د پي ټي ایم غړي ثنا اعجاز هم د پښتون نیول کېدل او پر هغه برید غندلی دی. پښتین پرون دوشنبه د بلوچستان یارت د پولیسو لخوا وروسته تر هغه ونیول شو چې پر موټریس کاروان یې ډزې وشوې او دای ترې روغ ووت. د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان وایي ډزې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا شوې چې د منظور پښتین یو همکار او یوه لاروی میرمن پکې ټپي شوې ده. او د بریتانیا د دفاع وزارت اټکل کوي چې د روسیې شاوخوا 10,000 سرتیري له اوکراینی ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي دي. د وزارت پرون دوشنبه په اوکراین کې د جګړې د تحولاتو په اړه خپل تازه راپور کې د روسانو د تلفاتو د غشمیر اعلان کړی دی. په راپور کې راغلي چې په وژل شوو روسانو کې شاوخوا 50,000 د روسیې پوځیان او 40,000 نورې د واګنر ډلې اجیر جنګیالي دي. د بریتانیا د دفاع وزارت په حواله د اوکراین په جګړه کې د 180,000 نیولې تر 240,000 پورې روسي پوځیان او د واګنر جنګیالي ټپیان شوي هم دي. روسیې په دې اړه څه نه دي ویلي او روسیا او اوکراین دواړه په جګړه کې د خپلو وژل شوو سرتیرو په اړه په اسانه څه نه وایي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د خځو فعاله جولیا پارسی چې د ناروغۍ له کبله روغتون ته وړل شوې وه بیرته د طالبانو د ملي امنیت یوې ادارې ته انتقال شوې. د هغې یوه همکاره مو غږولې.
در ما از کابل اول دادن که اونا آواز
مکته لکابل احوال رقی چه ده هقی وضعیت ده هقی روحی و جسمی شکنجی لکابل شو طالبان و ورکری که نده یه ورختون تا انتقال شوه.
په افغانستان که ده جمعی پر آرسیدو خلق ده برخنال پرچاوی شکایتون نلری.
ننګرهار ولایت کې د برق پارچاوی ډیره زیاته شوې ده او د ننګرهار ولایت باندې د پاکستان نه د مهاجرو هجوم هم ډیر زیات دی. غریبي، غربت، بیچارهګي، بیکاری هم زیاته ده.
افغانۍ په نړۍ کې له هغو دریو کرنسیو یا اسعارو څخه ده چې تیر یو کال کې ارزښت لوړ شوی. ګټې څه دي؟
د اجناسو قیمتونه په یغه جغرافیه کې راټیټیږي، باورمندي زیاتیږي، سیمایزی پروژه کولای شي چې د کرنسی په اساس باندې تطبیق سي.
او دا به هم واوري چې اسرائیل د غزه جنوب ته ټانکونه لیږلي او يرغليز بریدونه یې ډیر کړی دي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د راپورونو له مخې د ښځو د حقونو فعاله جولیا پارسی چې تېره اونۍ یو روغتون ته رسول شوې وه یو ځل بیا د طالبانو د ملي امنیت د ادارې لخوا د دغه ریاست یوې ودانۍ ته انتقال شوې او بیرته توقیف شوې ده. جولیا پارسی د هغو ښځینه فعالانو له ډلې ده چې تر اوسه د فعالانو د ادعاو له مخې د طالبانو په بند کې ده. طالبانو بیا د هغې توقیفول نه دي تایید کړي او روغتون ته د هغې د لیږد په اړه هم څه نه دي ویلي. تفصیل په دې راپور کې له عبدې سپوږمۍ نه اورو.
افغان فعالانې وایي چې د ښځو د خودجوشه غورځنګ یوه مشره جولیا پارسی چې د طالبانو په زندان کې له شکنجې وروسته روغتون ته لیږدول شوې وه بیرته د ملي امنیت ادارې څلوېښتم ریاست ته راوستل شوې ده. د فعالانو په وینا دا پیښه تېره اونۍ شوې وه خو موضوع اوس رسنیزه شوه. د افغان ښځو د خودجوش غورځنګ غړې لیلا بسیم ابیګا ازادي رادیو ته وویل چې د میرمن پارسی کورنۍ خبره وه چې نوموړې روغتون ته بیول شوې خو هغوی نه غوښتل چې دا موضوع رسنیزه شي.
له بده مرغه دا پیښه تېره اونۍ شوې ده. هغه روغتون ته انتقال شوې وه ځکه له رواني پلوه یې سخته ضربه لیدلې وه. کورنۍ یې له هغې سره د لیدنې د امکان د برابرولو په خاطر ونه غوښتل چې دا موضوع رسنیزه کړي خو دا موضوع نن رسنیزه شوه. هغه اوس بیرته څلوېښتم ریاست ته انتقال شوې ده.
د ښځو د حقونو مدافع فعالان ادعا کوي چې جولیا پارسی له ندا پروانی، منیژې صدیقي او یو شمېر نورو معترضو میرمنو سره یو ځای د طالبانو د حکومت په زندانونو کې دي. د افغان میرمنو د حقونو یوه بله فعاله مینه رفیق هم تاییدوي چې میرمن پارسی د شکنجې په نتیجه کې روغتون ته لیږدول شوې وه.
در ما از کابل اول دادن که اونا آواز
مکته لکابل احوال رقی چه ده هقی وضعیت ده هقی روحی و جسمی شکنجی لکابل شو طالبان و ورکری که نده یو رختون تا انتقال شوی و خو مکته تا ده رختون نوم و نخیست چه کم رختون و پا کم زای که و خود هقی وضعیت خنده ای.
د طالبانو ویاندویانو د دې ادعاو په اړه د وضاحت لپاره د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې خو دوی تر اوسه د دې ښځو نیول نه دي تایید کړي. د بشري حقونو فعالانو، ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو دولتونو د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې ښځینه فعالانې له بنده خوشې کړي او د افغان ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امنې محمد د تېرې لیندۍ میاشتې په 15مه په سعودي عربستان کې د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې پر افغان ښځو د طالبانو محدودیتونه او له خپلو حقونو د هغوی محرومول باید په جدي ډول وڅېړل شي. د ښځو د حقونو او د طالبانو د حکومت د مخالفو فعالانو نیول هغه موضوع ده چې له کبله یې لویدیځو هیوادونو تل د طالبانو پر حکومت نیوکې کړې دي. دا او د بشري حقونو نورې اړوندې سرغړونې له هغو عواملو څخه دي چې له کبله یې د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ
سبا د لیندۍ 15مه په افغانستان کې د دولت لخوا رسمي ژمی پیلېږي. په افغانستان کې وار لمخه په یو شمېر ولایتونو کې هوا سړه شوې ده او ورښتونه هم شوې دي. په همدې سړه هوا کې بیا یو شمېر افغانان شکایت کوي چې د برېښنا پرچوي ډېره شوې ده. د برېښنا د پرچوي شکایتونه هر کال په همدې موسم کې زیاتېږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د ژمي په رانږدې کېدو سره هوا مخ په سړېدو ده، د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان د اکثر ولایتونو اوسېدونکي شکایت کوي چې د برېښنا پرچاویانې ډېرې شوې دي. د ننګرهار ولایت یو تن اوسېدونکی جان محمد وایي دوی په ورځ کې د څو محدودو ساعتونو ان کله کله د دقیقو په حساب برېښنا لري.
څه وخت کېږي چې ننګرهار ولایت کې د برق پرچاوي ډېره زیاته شوې ده او د ننګرهار ولایت باندې د پاکستان نه د مهاجرو هجوم هم ډېر زیات دی. غریبي، غربت، بیچارګي، بیکاري هم زیاته ده. مردم ډېر غریب دی. د دوی ټول مشکلات د ژوند هغه په برق باندې دی. ولې دلته برق ډېر کم دی، په ورځ کې دوه ساعته یا یو ساعت حتی یا لس دقیقې راشي، نو نه پوهېږو چې د پرچاوۍ علت څه دی.
د کابل اوسېدونکی احمد هم ورته شکایت لري او وایي دوی هره ورځ سمه او منظمه برېښنا نه لري.
امی چند وقت میشه که برقا خیلی پرچاوی زیاده داره.
برقنا پرچاوی زیاده شوی هر اولاز دیو ساعت لپاره رازی او حقه هم منظمه نوی. دیسی می دخل کسونز دیوی دیسه که زمو کتول کارونه پا برقنا پوری ادلی. مگوارو چی دستونز هوارش.
مکارای مردم دمی برق و بستگی داره.
د کابل یو بل اوسېدونکی طارق چې د بوټانو یوه وړه کارخونه لري وایي چې نه کور او نه هم خپلې کارخونې ته منظمه برېښنا لري. هغه ازادي راډیو ته وویل
په دې یوه میاشت او شل ورځو کې د برېښنا ستونزه دومره زیاته شوې چې هر ورځ له درې څخه تر څلورو ساعتونو پورې برېښنا لرو او بس. موږ په دې برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ یو. حکومت باید ورته پام وکړي، په ځانګړې توګه د تولیدي فابریکو لپاره چې د سهار له اتو بجو څخه د ماسپښین تر څلور بجو باید برېښنا ولري.
موږ د خلکو یادې اندېښنې او ستونزې د طالبانو حکومت تر واک لاندې د برېښنا شرکت له ویان حکمت الله میوندي سره شریکې کړې، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو یاد شرکت د دوشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې له ازبکستان څخه وارداتي برېښنا په هغه هېواد کې د برېښنا د تاسیساتو له اساسي ترمیم وروسته بېرته خپل عادي حالت ته راګرځېدلې ده. برېښنا شرکت زیاته کړې د خلم او خنجان سب سټېشنونه او همدارنګه د بلخ، سمنګان، بغلان، پروان، کاپیسا، پنجشیر، کابل، ننګرهار، لغمان، غزنی، میدان وردګو، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو د برېښنا بهیر هم بیرته عادي حالت ته راګرځېدلی دی. دغه شرکت د یکشنبې په ورځ خبر ورکړی و چې د ازبکستان د برېښنا د تاسیساتو د اساسي ترمیم له امله به افغانستان ته د دغه هېواد وارداتي برېښنا 50% کمه شي. برېښنا شرکت دغه شان زیاته کړې وه چې له دغه هېواد څخه د وارداتي برېښنا د اندازې د کمېدو له امله به د هېواد یولس ولایتونه او صنعتي پارکونه د برېښنا له پرچاوي سره مخ شي. د برېښنا له پرچاوي ډېرېدل یو له هغو ستونزو څخه ده چې له څو کلونو راهیسې دوام لري او خلک ترې ډېر ځله سر ټکوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش دفتر یا سیګر سږ کال په خپل یوه راپور کې ویلي چې افغانستان د خپلې اړتیا 80% برېښنا له ګاونډیو هېوادونو واردوي. دغه برېښنا د ازبکستان، تاجکستان او ایران څخه واردېږي او په ډېری مواردو کې په کوربه هېوادونو کې د برېښنا د مصرف د زیاتوالي او یا د تخنیکي ستونزو د رامنځته کېدو له امله په افغانستان کې دننه د برېښنا رسولو بهیر له ستونزو سره مخ کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرایلو پاوز پرون دوشنبه د غزې جنوبي برخې ته لسګونه ټانکونه واستول. دا د حماس ډلې پر ضد چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني، د اسرایلو د یرغلیزو اقداماتو یوه برخه ده. اسرایلو ژمنه کړې چې حماس ډله به له منځه وړي. تفصیل په دې راپور کې له احمد تکلاورو.
د اسرائیل پاوز د حماس او نورو توندلارو ډلو پر ضد د تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې د غزې د تړانګې جنوب ته لسګونه ټانکونه ولېږل. اسرائیل دا اقدام په داسې حال کې کوي چې په غزه کې د ملکي تلفاتو له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي. دا عملیات څو اونۍ وروسته له هغه ترسره کیږي چې اسرائیلي ځواکونو د غزې د تړانګې په شمالي برخه کې پوځي عملیات وکړل. پرون اسرائیلي پوځیانو د غزې د جنوب په ځینو برخو کې له الوتکو څخه خبر پانې خبرې کړې چې په هغو کې خلکو ته خبرداری ورکړی و چې له خپلو سیمو اوزي. عین شاهدانو فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې پرون یې د غزې جنوبي ښار خان یونس ته نږدې اسرایلي ټانکونه، زغرګاډي او بلدوزرونه لیدلي دي. دا هغه سیمه ده چې له کورنیو بې ځایه شویو ډکه ده. اسرایلي پوځ ویلي دي چې په خان یونس کې به د حماس او نورو تروریستي ډلو پر ضد تهاجمي عملیات وکړي. اسرائیلی پوځي چارواکو خبرداری ورکړی چې په خان یونس کې د دوی پرمختګ په دې معنا دی چې عام خلک نور نو د دې ښار په شمال او ختیځ کې په صلاح الدین نومې لویه لاره تګ راتګ نشي کولی، ځکه دا لاره د جګړې جبهه بلل کیږي. اسرائیلو ژمنه کړې چې پر خپل قلمرو د حماس ډلې د اکتوبر د 8مې د برید په غبرګون کې به دا ډله له منځه وړي. په دې حمله کې د اسرایلي چارواکو په وینا 1200 کسان چې ډیری ملکی وګړي وو ووژل شول، او حماس ډلې شاوخوا 240 تنه نور یرغمل ونیول. د هغه موقت اوربند په نتیجه کې چې اعتبار د جمعې په ورځ پای ته ورسید، حماس 80 تنه یرغمل خوشی کړل او په بدل کې اسرایلو 240 تنه فلسطینیان له خپلو زندانونو آزاد کړل. د غزې د روغتیا وزارت چې د حماس ډلې په لاس کې دی وایي چې د فلسطینیانو په قلمرو کې د اسرایلو په حملو کې نږدې 15900 کسان چې په سلو کې اویا یې ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي. د تلفاتو په ټوله نړۍ کې اندېښنې او د خلکو پراخ اعتراضونه پارولی دي. همداراز د اسرایلو پوځ پرون اعلان وکړ چې د اکتوبر له 8مې نېټې څخه یې یو باندې 400 سرتیري وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
را سره اوسئ. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس راځو یو بل جالب مطلب ته. بلومبرګ سږ کال په یو راپور کې اعلان وکړ چې افغانۍ په نړۍ کې له دریو هغو کرنسیو یا اسعارو څخه ده چې ارزښت یې لوړ شوی دی. د رسنۍ په روسیه کې ویل سره لدې چې افغانستان له بشري بحران او بېوزلۍ سره مخامخ دی، سږ کال د نورو کرنسیو په وړاندې د افغانۍ ارزښت 14% لوړ شوی دی. د افغانۍ ارزښت ولې لوړ شوی؟ آیا د افغانۍ د ارزښت لوړېدو د جنسونو پر بیو او یا د خلکو پر ژوند هم مثبت اغېز کړی دی؟ د پیسو د ارزښت لوړېدا د هیوادونو لپاره څومره مهم دی؟ په همدې تړاو عصمت څاروان له بېلابېلو کارپوهانو او نظر خاوندانو سره خبرې کړې او دا راپور یې چمتو کړی دی.
په روسي او کال کې د نورو هیوادونو د اسعارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت په پرلپسې ډول لوړ شوی دی. ځینې ورته خوشاله دي او دا د اقتصاد د غوړېدو لپاره ګټور بولي، خو آیا د یو هیواد د پیسو ارزښت خامخا د هغه له اقتصادي ودې سره مرسته کوي؟ په ځلونو مو اوریدلي چې یو شمېر سترو تولیدونکو هیوادونو لکه جاپان او چین د خپلو پیسو د ارزښت د ټیټولو لپاره د اسعارو په بازار کې مداخله کړې، او دا مو هم لیدلي چې د ایران او ترکیې په شان یو شمېر هیوادونه د خپلو پیسو د ارزښت د کمېدو له درکه اندېښنه لري. د کابل پوهنتون د اقتصاد پخوانی استاد پوهان بشیر دودیال وایي چې د پیسو په هکله نظریات د هر هیواد اقتصادي شرایطو ته په پام توپیر لري.
د هر مملکت د اقتصاد وضعیت او اقتصادي شرایط هم فرق کوي. پیسې په اقتصاد کې بل شی نه ده، پیسې فقط د تبادلې وسیله ده، د سپما وسیله ده چې د پسنداز په توګه په بانکونو کې جمع کیږي. اقتصادونه د اقتصادي وضعیت د واردات صادرات بانکونو کې د دوی رول، خپل بانکونو د بانکونو قوت، په نورو هیوادونو کې د دوی پروژو موجودیت، دا فرق کوي. ځینې هیوادونه مثلا چین وار په وار د خپلو پیسو ارزش قصدن ټیټ کړ. دا په دې خاطر چې د هغو هیوادونو د پیسو ارزش ټیټ کړي، د غزي نه نور هیوادونه خرید ډېر کوي.
د اقتصادي چارو بل متخصص تاج محمد تلاش هم دا خبره تاییدوي، خو په عین حال کې وایي چې په مجموع کې هیوادونه هڅه کوي چې د پیسو ارزښت لوړ وي.
هر هیواد واړي کرنسی یا پولي سیاست د نورو بهرنیو پیسو په تبادله کې او نسبت د ګاونډیو هیوادونو هغه هیوادونه چې دوی صادرات او واردات ورسره لري کوشش کوي چې کرنسی اول ثابت حالت ځان ته ونیسي، او د ثابت حالت نه وروسته بیا لوړوالی ځان د پاره غوره کوي. دا په دې خاطر چې د اجناسو قیمتونه په یغه جغرافیه کې راټیټیږي، باورمندی زیاتیږي، سیمه ایزې پروژې کولی شي چې د کرنسی په اساس باندې تطبیق سي، او همدارنګه کولی شي چې د نړیوالو کرنسیو سره لکه ډالر، ایرو او پاونډ او استرلینګ او داسې نور موارد د هغو په مقابل کې خپل دائمي ثبات خپل کړي، او بالاخره یو غټ تحول په سیمه ایزو پروژو او همدارنګه د اجناسو په پیر او پلور کې رامنځته سي. دا د هر هیواد غوښتنه ده چې ارزښت د پیسو یې لوړ وي.
خو لکه څرنګه چې پوهان دودیال وویل، د پیسو ارزښت د هر هیواد اقتصادي شرایطو ته په پام توپیر لري. د اقتصادي چارو متخصص عبدالنصیر رشتیا دې مسئلې ته په اشاره وایي، هغو هیوادونو ته چې ډیر شیان له بهره واردوي د پیسو لوړ ارزښت مهم دی.
زه فکر کوم هغه هیوادو لپاره چې هغه ورکوونکي هیوادوي هغوی ته ډیر مهمه ده، ځکه چې هغوی هر ډول توکې چې راوردوي په ډالر په حساب، یعنی د خارجي کرنسۍ په اساس دوی واردوي، نو چېرته که په دا هیواد کې د پولي ارزښت لوړ شي نو دوی کولی شي چې ډیر شیان راورده کړي او په قیمتو باندې ډیر مثبت اثر لري. او هغه هیوادو چې لکه چې صنعتي هیوادو دي، صادرکوونکي هیوادو دي لکه چین، دوی همیش غواړي چې خپل کرنسی باید ټیټه وساتي، ځکه چې هغوی صادرات کوي.
د طالبانو له وخته رسېدو مخکې د افغانستان کالنۍ بودیجه نږدې 6 میلیارد ډالر وه چې نیمایي یې له نړیوالو مرستو تمویلېدله. پر دې سربیره نړیوالو مؤسسو او نړیوالو ځواکونو میلیاردونه ډالر په افغانستان کې لګول چې د افغانیو د ارزښت په ثبات کې مهم رول درلود. د جمهوري نظام په لومړیو کې د نویو افغاني نوټونو له چاپېدو وروسته یو ډالر په 48 افغانۍ تبادله کېده. دې وضعیت په ډېر لږ توپیر ډېر کلونه دوام وکړ، خو د جمهوري حکومت په وروستیو کلونو کې چې ډېرو خلکو له افغانستانه پیسې ایستلې، د افغانۍ ارزښت د ډالرو په وړاندې ولوېد او هر ډالر په شاوخوا 80 افغانۍ تبادله کېده. اوس چې د پخوا په شان نړیوالې مرستې نشته، ولې افغانۍ نه یوازې خپل ارزښت ساتلی، بلکې اوس د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت په 2 کلونو کې تر ټولو لوړ حد ته رسېدلی دی؟ ښاغلی تلاش، درې عامله د یو هیواد د پیسو د ارزښت په لوړوالي او ټیټوالي کې اغېزمن بولي.
یو، احتکار. دوم، قاچاق د ډالرو او یا د هغو اسعارو چې په یغ بازار کې لوړ قیمت لري. دریم، د اونس یا طلا راټولول او د هغه احتکار کول او هغه په قاچاق وړل.
طالبانو له وخته رسېدو وروسته د ډالرو د قاچاق د مخنیوي او پر افغانیو د راکړې ورکړې د زیاتولو لپاره یو لړ هڅې وکړې. پر یادو عواملو سربیره د پوهان دودیال په باور د افغانیو د ارزښت په لوړېدو کې بهرنیو مرستو هم رول لرلی دی.
یا خدا ده چه هر هفته چمره دالر را زیدی امریکی نتاسو گوره داره ده افغانستان اقتصاد که تزدیکی داره تزدیکی دل ده پیسو افغانی ارزش اوچت کرده ده. بل داره چه ده افغانی و ده حجم ده لحاظ پا بازار که ده کمی احساس ده، یعنی دیر بانکنوتون زاره سوله اول چلن ده اوه تله. ها طبعا پا اقتصاد که تیم چشه کمشی ارزش اوچتی گی. بل داره چه ده از منگ هیوادوال چې بهر کې دي، مهاجر دي، تبعید شوي دي، هلته اوسیږي خارج کې، په اروپا کې، په امریکې کې، دوی خپلو کورنیو او دوستانو ته ډېرې زیاتې پیسې رالیږي په هره میاشت کې، دا میلیونونه ډالر کېږي. دغه پیسې چې راځي د افغانانو له خوا د دوی کورنیو ته، دا هم په حقیقت کې د افغانستان په اقتصاد کې ترجیح کېږي. دا هم په کومه د افغانیو د هغه سره ډېر زیات کومک کېږي اقتصاد سره. او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې جګړه ودرېده، جنگ ودرېده، نو دغه ټول عوامل وو چې افغانۍ ارزش یې اوچت کړ.
ځینې وایي چې له پاکستان او ایران څخه د لکونو افغانانو راتک هم ممکن د افغانۍ پر ارزښت مثبت اغېز کړی وي. یو شمېر اقتصاد پوهان د ګاونډیو هیوادونو د پیسو پر ځای په افغانیو د معاملو زیاتېده د افغانۍ د ارزښت په لوړېدو کې مهم عامل بولي. د دوی په وینا دې کار په بازار کې د افغانیو لپاره تقاضا زیاته کړې ده. خو له دې سره سره اکثره اقتصاد پوهان په دې نظر دي چې د افغانیو د ارزښت لوړېدو د جنسونو پر بیو د پام وړ اغېز نه دی کړی. پوهان دودیال.
د دې ټول نه هدف د ملي تولید او د پیسو ارزښت دا ټول خبرې چې موږ کوو د دې نه هدف دا ده چې د ژوند رفاه موجوده وي، د خلکو ژوند ښه وي، خلک بېکاره نه واوسي، خلک تعلیم نه پاتې نه واوسي، د خلکو صحت خراب نه واوسي. یعنی د رفاه څه ناڅه علائم په ټولنه کې موجود وي، دغه هدف ته هستن. په پیسو باندې، د پیسو په ارزښت باندې کت او پورته کېدلو په دې باندې تمرکز هدف نه ده. هغه صرف بعضی نکی دیده اقتصاد اوس چې څومره د پیسو ارزښت د اسعارو په مقابل کې پورته ځي یا کته ځي، په بازار کې په قیمتونو باندې د نرخونو په برخه کې تاثیر نه کوي. اصلا دغه بېثباتي ده دا وضعیت.
خو یو شمېر سوداګر بیا د دې دلیل چې د جنسونو بیې د افغانۍ د ارزښت په تناسب نه دي ټیټې شوې، په نړیوالو بازارونو کې د جنسونو د بیو لوړېدا بولي. د ملګرو ملتونو او نړیوالو مؤسسو له اټکلونو سره سم شاوخوا 28 میلیونه افغانان په نړیوالو مرستو متکی دي او په مجموع کې د افغانانو پیرو دوس کم شوی دی. د نړیوال بانک د راپور پر اساس سره لدی چې په افغانستان کې انفلاسیون په دیفلاسیون بدل شوی، خو بیروزګاری اوج ته رسیدلې. په هرو درو کورنیو کې یوه لومړنۍ اړتیا وړ شیان نشي رانیولی. دا بانک وړاندوینه کوي چې تر 2025 پورې به د افغانستان اقتصادي وده په هغه صورت کې د 2 او 3% ترمنځ وي چې نړیوالې مرستې ونه درېږي او د ښځو خلاف د طالبانو پالیسۍ بدلې شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو 24 ساعته.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی اوریدونکو ورو د خبرونې د خبری مسایلو د پای شیبو ته ورسیدلو. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
د هلمند ولایت د مسکرات ولسوالۍ څخه د کوینجک د سیمې د پیشتزوی د سیمې څخه خبره درسره کوم. د حضرت محمد په نامه باندې موږ دا غوښتنه ده چې دغه د مسکرات ولسوالۍ د بند پروژه څو واره راغلې ده، څو واره لاستیک شوې ده، زموږ خلک سړې شوي، تر کابله کړلې، تر ولایته کړلې دي، خو هېڅ غږ یې تر اوسه یوې خواته نه دی رسېدلی. نو دغه ځواني د امارت زموږ سره وکړي، د حکومت زموږ سره دغه ځواني وکړي، د دولس سره چې وروره موږ ته دغه د بند وتړي، موږ د چشنګ په اوبو پسې آریان کړلي، د مساکله به تباه تباه سي، لکه هغه ولشنابه چې کنډوالې دي، د مساکله به هم دغه سي د نو اوبو د لاسه څه. او بله دومه غوښتنه مو دغه د وروره چې دغه د مساکله سترګریشه پسې دغه ډمبر موږ ته جوړ سي.
السلام علیکم، زه محمد الله د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم چې د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ او ناړۍ د نورستان کامدیش برګی مټال ته چې کوم سړک د کونړ مرکز څخه راغلی دی، د اسمار د ساحې څخه پورته د غازی آباد په ساحه کې خامه دی. نو چونکې دغه سړک ډېر خراب دی، کنډو کپرې دی او 15 ولسوالیو خلک پرې تګ راتګ کوي، د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو د حکومتي چوراکو څخه زموږ هیله دا ده چې دغه سړک په بنیادي او اساسي شکل باندې موږ ته جوړ کړي، ترڅو د مشکلاتو او دغه ستونزو څخه موږ خلاص شو. نو مهرباني به مو که پیغام مو نشر کړئ. وسلام.
سلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارمندانو ته. پاکستان نظر تدامی سوچ پریدم دلته په دې بټی کې دغه زمنګ کم افغانان رونه چې دي، زمنګ منګ پخپلم دغه د بټی کار کو، خو زه تر دې دغه شته د افغانان رونه چې غو ډیر زیات مجبور دي د بټی کې پراته دي، او دلته په لکاو لکاو روپۍ دي د بټی والا د ټیکادارانو بیچاره ګان ډیر د مشکل سر مخ دي، بهر هم نشي وته. نو دا اوس تاسو له میسج پریدم، اوس د پولیس یو گاډی راغ او دغه بټی لره داخل شو، دا بیچاره ګان ډیر د تکلیف سره مخ دي، کوم اسناد نه لري. نو کده سی یو سیستم برابرېږي دغه افغانانو د پاره پاره طریقې کې د حکومت د لارې کدل ته مثال خبرې د افغانستان کوم نمائنده دی، دوی دغه مشکل خلک دوی باندې دلته ډیر زیات پیسې دي، د مجبورۍ شپې سبا کوي، او د سی خلک به کېشته چې هغه کو وطن لزین وغدلار کریم ورسره نشته.